مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو په یو جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. په پېښور کې په یوه مدرسه د لاسي بمونو برید کې 14 تنان زخمیان شوي دي. یو افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال یې وژلي دي. پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. د جرګې کوربا خانولي مسعود په دې اړه پرون مشال رډیو ته ویل چې دوی اف سی آر قانون نه مني.
امیر مزګه چې کیماده مرچ په تور استعمالوي دا مزید مرتا منظر نه دو مزید میرا غلامون مونږ کې دل مشکیر دي. دا باندې دا استابلیشمنت سوچ وکړو دا وایي نه کړی دي که بایلی عوام چې کیم جذبات دي دا په انتهایی فیصله باندې مجبور شي.
حکومت د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې بیلابیلو قبایلي سیمو ته د خلکو سره سلا مشورو لپاره سفرونه هم کړي دي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره خبرې کوي. بیګا د پېښور په بړتا کال سیمه کې په یوې مدرسې د لاسي بمونو برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښور کینټ د پولیسو مشر سیف الله نن مشال رډیو ته وویل چې د زخمیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی. د هغه په خبره برید په مدرسه کې د جامعت داوا مذهبي ډلې د یو مشر د تقریر وروسته شوی خو سبب یې نه دی معلوم. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند صوبی په قاسم بندر کې د خپلو زینو یا برتونو د شخصي کونې حکومتي فیصلې پر ضد مظاهره کې یو مزدور مړ شوی دی. دغه پرونی پیښې په اړه د احتجاج کوونکو مزدورانو اتحادی مشر حسین باچا نن مشال رډیو ته وویل
تا برین امرچ شو دا اٹیک شو دا بیا دلته نه بولس کی مونږه یو ډاکټر ما تویل هو مونږه خپل کوشش وکړه او داغه ته سرجری ونه وکړه د ما او برین کا خلاکا وخت مو وخت باندې مسالې پیخي شي او کسان چې دینو هسپتال ته اوس بولس کی اوس هم داخل دي دوه درې لکه.
د قاسم بندر یا پورت قاسم مزدوران چې اکثره یې پښتانه دي له یو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت دي او له حکومت غواړي چې ځایونه یا برتونه دي نه شخصي کوي. چارواکو بلخوا ویلي په دې اړه به دغه کسان سره تر مذاکرات وروسته یوه حتمی فیصله کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او دغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له 4 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال نیول شوي هم دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شول چې دا عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي چې د افغان پوځ 4 کسان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې لپاره یو چیلنج یا ننګونه وي. نوموړي دا څرګندونې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي. جان برینن پرون ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د داعش د مشر ختمول با یا د سخت دریځ ډلې ته په ماتې ورکول کې مهم رول لوبوي. ابوبکر البغدادي چې د دې ډلې مشر دی په اړه یې ډېر کم معلومات دي. چې د چیرته دی. جان برینن ویل البغدادي ډیر مهم دی او دا چې امریکا به داعش تباه کړي. هغه زیاته کړې د داعش مشران چې وسلوالو ته د بوګنوون کې بریدونو هدایت ورکوي امریکا ته ختمول پکار دي. په 2011 کال کې د مئی په 2 په پاکستان کې امریکایي ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن ووژه. هغه په ایبټ آباد کې ووژل شو. جان برینن دا راز وویل چې هیواد یې د القاعده زیاتره برخه تباه کړې خو دا ډله په مکمله توګه ختمه شوې نه ده، نو ځکه اوس هم د دوی لخوا د ممکنه کاروایۍ په اړه نظر ساتل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې خپل سفارتي هلې ځلې په داسې حال کې توندې کړې دي چې نړیوال قوتونه د شام په حلب صوبه کې مخ په زیاتېدونکي تشدد بندولو لپاره کوششونه کوي. ښاغلی کیری د خپل عربي سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورو سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسېد او هلته یې وویل چې هیواد یې دې لړ کې د مسکو همکاري ترلاسه کول غواړي. عراقی احتجاج کوونکي د خپل سیاسي غوښتنو د جاري کولو نه پس د بغداد د ټینګ امنیت زرغون سیمه یا گرین زون نه وتلی دي، خو وعده یې کړی ده چې په سیاسي مشرتابه د فشار قائم ساتلو لپاره به بیا دغلته ورځي. پرون په سلګونو مظاهرین د یاد سیمې نه وروسته له هغې وتل چې منتظمینو یې ورته د احتجاج ختمولو وویل. د اپریل په 1 دغه مظاهرین په گرین زون کې د امنیتي بندیزونو نه تیر شول او په پارلمان او د پارلماني غړو یې بریدونو کولو هڅه وکړه. دا مظاهرین چې زیاتره د شیعه ملا مقتدا آل صدر پلویان دي پس لاغې خورېدل شروع شو چې د منتظمینو د بیان لخوا ورته په ټلویزیون وینا کې وویل شول چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د سول نافرمانۍ په شمول ټولې جایزې وسیلې وکاروي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به هم د موسم حال او د پیسو بیې وره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ 13 پیسې او 119 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 252 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 80 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په ډیر اسماعیل خان کې د وزیرستان بیلابیلو قبیلو په ګډه په یوه غونډه کې د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې.
کوم سے کمیٹی نواز شریف له طرفه منظور ده هغه خبره موږ نه منو. موږ چې عام سړی نه پښتنه وشي خپل ملک يم، مگر په هغه ملکانو کې نه ورګړ چې هغه اف سی آر غواړي. موږ دا اف سی آر ختمول غواړو.
په کراچۍ کې د مزدورانو په نړیواله ورځ د پورت قاسم یو مزدور د احتجاج په وخت مړ شوی دی.
روز مقام دے چنن منگ مڑی چھتو جنازے چھتو زمنگ اورور چکم دے درن کی بے ہوش شے ہو اسپتال کی ہو نہ نغا و پاس نو یکم مئی باندے دے ظالم حکمران ہو ان کا ادا مڑو تو پھیرا کری.
تے خبر ایجنسی دے صحت چارواکی وے پسم کی لا ہم دے صحت سہولتوں نشتوالے دے
اغه سہولتونه یې لنیشتره پاستول کې کلو شو د هسپتال، خو اغه بنیادی سہولتونه چې کوم په یو ضروری په یو هسپتال کې اغه پکې لنیشتره.
او اونیس پروگرام د مشال مرکه کې د جمعیت علما اسلام مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو.
دا لقب صدر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، او اغه دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلی وو چې دا زما بچی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په ډیر اسمل خان کې د جنوبی او شمالي وزیرستان بیلابیلو قبیلو په ګډه یو غونډه کړي چې پکې یو وار بیا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. د غونډې ګډونوالو د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې په کردار هم نیوکې وکړې او ویویل چې د دې سیمې د راتلونکي په اړه دې د ټول قبایلي ولس رایه معلومه کړل شي. دغې غونډې ته د مشال خبریال سلام محسود هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو هوشیرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره په تاریخي او جغرافیایي حوالې سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موقع د سلیمان خیل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل:
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زم سو. کوم چې کمیټې د نواز شریف له طرفه منظوره ده، هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پوښتنه وشي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کې نه یم ګډ چې هغه افسیار غواړي. موږ دا افسیار ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ملک علی وزیر زیات اکړه
پلم کمیټي چې کومه دوره د وزیرستان وکړله، نو دا انتهایي ناکامه دوره وه او عمومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په پاټا کې د پولیټیکلۍ او د هغې چې کوم همنوا ملکون وي، که هغې کومې خبرې کړې وي، هغه د پاټا ترجماني نه دو.
د جمعیت علماء اسلام شاهد شرانی د قبایلیانو په پښتونخوا صوبې کښې د شمولیت حمایت وکړ.
سیار نه منو،
نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی، دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي. د آئین قانون په مطابق د میژا ور خپل کی، که دا ونه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په حواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، د ټولې قبایلې د سیمې د خلک د کومې او د پالټې غونډې پرېکړه وکړله چې موږ نور افسیار نه مانی. دا پاکستان چې څومره دروازې دي، دا درته خلوص یم، زه پاکستانه یم، پاکستان ته ورسمه، زه د پاکستان آئین مانمه، زه د خپل ورور سره ورور کېږم، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم. خو که د مو دا ټولې دروازې بند کړلې، بیا واحد یوه دروازه مو ته خلوصه دو. زه د مجبورۍ د مخه کمه چې ا د مو د تاریخ دروازه دو، او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نشي سراولی.
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبرې هم وار وایي:
په دغه جرګه شې دا فیصله وشوله چې میژا په صوبه خیبر پښتونخوا ګډول غوړي. میژا دا غوښتنه کوي چې میژا د سنتریتر تراین دی د یوه عام پاکستاني په حیثیت ژوند تېرول غوړي. میژا مځکه چې کومه د مرچو په طور استعمالوي، دا مزید میژ ته منظیره نه دو. مزید میژا غلامون موندې کېدل مشکل دی. دا باندې د اسټبلیشمنټ سوچ وکړو، که وایې نه کړلې، د قبایلي عوام چې کوم جذبات دي، دا په انتهایي فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستون کښې قبایلیانو د ډول سپېته په ډنګ د توپنوالا چوک پورې احتجاجي لاریون وکړ او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. د لاریون په اختتام کښې قبایلیانو په ځنو قراردادونو کښې جوته کړه، غوښتنه یې وکړه چې افسیار نه منو او قبایلیون دې د پښتونخوا په صوبې ورګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مئی لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه ولمانځل شوه، خو په کراچۍ کې د قاسم بندر کارکوونکو په دغه ورځ د خپل یو ملګري جنازه پورته کړې، کوم چې څو ورځې وړاندې په احتجاجي ناسته کې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې هوشه شوی و او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دغه کارکوونکي د یوویشتو ورځو راهیسې ناست دي او وایي چې تر څو چارواکي د دوی مزدورۍ د ځایونو یا برتونو د شخصي کولو فیصله بیرته وانخلي، تر هغې به احتجاج روان وي. بل اړخ ته د پورټ اینډ شپینګ مرکزي وزیر کامران مایکل دغو مزدورانو ته د مئی د میاشتې 15 نیټه د حتمی خبرو لپاره ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران نورو.
د کراچۍ دویم لوی بندر پورټ قاسم د کارکونکو په احتجاجي ناسته کې د مړ شوي تن په اړه د مزدورانو د سازمان عمومي سکتر حسین باچا د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه تن په احتجاجي ناسته کې بے هوش شوی و او اوس هم د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمېر کسان په روغتون کې داخل دي.
برین امرج شوی و، اٹیک شوی و، بیا دلته ایمبولنس کې مونږ یو ډاکټر ما ته ویلي خو مونږ خپل کوشش وکړو او دغه ته سرجري ونډه وکړه دماغ ڈرین کا خلا کا وقت موقع بعد مسالې پیخي شي او کسان چې دینو اسپیټال ته اوس ایمبولنس کې اوس هم داخل دي دوه درې لکه.
د مزدورانو د نړیوالې ورځې پر مهال د خپل احتجاج په اړه د قاسم بندر یو کارکوونکی عارف الله وایي چې د نړۍ مشران په دې ورځ خپل پیغامونه ورکوي خو حکومت دوی ته د دوی د یو ملګري د مرګ په شکل کې ډالۍ ورکړه کوم چې د افسوس وړ خبره ده.
نن د پاکستان او د پوره دنیا سیاسي لیډران او د ملک صدران بخپل بیانونه جاری کړي خو زمونږ لپاره دونه د افسوس مقام دی چې نن موږ مړی چتو جنازې چتو زمونږ یو ورور چې کوم دی درنه کې بے هوش شوی و هسپتال کې و نن هغه وفات نو یکم مئی باندې دی ظالم حکمران موږ ته دا مړو تحفې راکړي.
یو بل کارکونکو استفتانوش خټک وایي چې د کراچۍ په دوه بندرو یعنی کراچۍ بندر او قاسم بندر کې کارکونکو لپاره بیل قانون نه دی. دوی غواړي چې د هر چا لپاره یو قانون خپل کړی شي.
موږ د چانه څخه غواړو نه زموږ مزدوري ده او د مزدوري چې کوم ډېر ډول هلته کې چلیږي هلته کې څنګه هغې له پیمنټ کېږي زموږ جن اپاینټمنټ نشته ځکه چې اداره زموږ هر څه خوري زموږ حقوق موږ نه راکوي.
یو بل کارکونکو عبدالوحید وایي چې دوی سره ځکه زیاتې روان دي چې دلته زیاته شمېره د پښتنو خواري کې خوده
او ماته دا معلومه کې چې صرف د پښتو په بنیاد باندې زموږ سره غزت کوي چې دلته پښتانه دي مزدورانو کې زیات دي او زموږ هغه آواز چې کوم دی زموږ کوم حقوق چې دي هغې دباو کړي دي او اوس هغې راکوي. نو دا ورځ موږ نن چې دا پټۍ موږ تړلي دي ملګرو د تورې پټۍ احتجاج په تورې مناوو او دلته کې موږ نن جنازه اوچته کړه او نور هم کېدای شي دا اوچتې شي.
د ذکر ده چې د قاسم بندر کارکونکي د یویشت ورځو راهسې پر احتجاج ناست دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د مزدورۍ ځایونو یعنی برتونو د شخصي کولو پرېکړه بیرته واخلي. څو ورځې وړاندې د پورټ او شپینګ مرکزي وزیر کامران مایکل د دوی د احتجاجي ناستې ځای ته راغلی و او دوی ته دا باور ورکړی چې د مئی په 15 نیټه به ورسره حتمی خبرې کولی شي. ولی مزدوران لا هم په دې مطمئن نه دي او وایي چې تر څو د دوی د مزدورۍ د ځایونو د شخصي کولو پرېکړه بیرته نه وي اخیستلی شوې تر هغې به دوی خپل کار نه شروع کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون یعنی د مئی لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مزدوران د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غونډې او مظاهرې کوي. یو د پام وړ شمېر پښتانه بیا له کلونو راهیسې په عربي هیوادونو کې خواري مزدوري کوي. دا چې د دغو مسافرو پښتنو مزدورانو د کار حالات څنګه دي او دوی له خپل روزګاره او ژوند نه څومره مطمئنه دي، پر دې موضوع د هارون باچا نه دا تفصیلي رپورټ اورو.
د مئی میاشتې لومړۍ نیټه د نړۍ په شاوخوا نوي هیوادونو کې د مزدورانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د حکومتونو او شرکتونو پام د مزدورانو د خیر ښېګڼې چارو په لو ګرځول دي. له هغه راهیسې چې یو شمېر عربي هیوادونه د ترقۍ پر لور رهي شوي، یو د پام وړ شمېر پښتنو په دغو هیوادونو کې اړولې او ډول ډول مزدورۍ پکې کوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د صوابۍ زیدې کلي یو مزدور عادل خان وایي د یخ وخت چې په دغه هیواد کې د کار زمینه ورته برابر شوي او دا چې هم له دغه لارې په وطن کې د خپلې کورنۍ پالنه کوي. عادل زیاتوي کمپنۍ ورته د استوګنې لپاره ځای ورکړی او د علاج معالجې غم یې هم کوي.
په 2003 کې چې راغلی وم یوې ته هغه ټیم لیبر وم دي اور څو الحمدلله چې څنګه سره ستړي وو کپنه چې دې ډېر خدای له خیره کپیل دې بیا دې ډېر خسر دې دي هر څه زمونږه کپنه کې دي دا کار زمونږه چور نو تر کې مو بیماران شو هغه ټول ډېر څه دي زمونږه غیرا دي چې کوم ځکه نه پاتې دي دوه میاشتې نه راکې چې کوم چې کپنه راکې کمډیشن هم کپنه راکړې یو کېم چې یو روم کې سنور سنور دې څنګه کاوي.
هم په دوبای کې میشت یو ټولنیز فعال نزار یوسفزی وایي متحده عرب اماراتو ته لکونه پښتانه ورغلي خو ډیری یې د لاس او پښو مزدوري کوي. د ده په خبره عربي اماراتو ته د مسافر شویو پښتنو غټه هڅه دا وي چې ډرایوینګ لایسنس ترلاسه او هم د ګاډي چلولو له لارې ځان ته مزدوري پیدا کړي.
شپږ لکه پښتانه په متحد عرب اماراتو کې ژوند کوي. په سلو کې دوه درې کسان چې په دفترو کې کار کوي دا نور ټول پښتانه خواریکښ او مزدور کار خلک دي. پښتون زیات ترانسپورټ سره تړلی دی، ځان ته خپل ګاډي برابر کړي دي. اوس هم یې لکان چې راځي تعلیم یافته نو موږ ګورو چې په دفترو کې کار میلاویږي. که ته داسې اوسانی حساب وکړې چې زموږ د کلي 1500 کسان دي دلته کې دشا منصور کې دي، او په 1500 کسانو کې زه نه ګڼم چې په دې کې 500 کسان په دفتر کې کار کوي. ټول خواریکښ او مزدور کار خلک دي.
نزار یوسف زیاتوی د متحده عربی امارات حکومت هغل تکار کونکو شرکتونه مکلف کړي چې خپل کارمندانو ته د استوګنې او روغتیا اسانتیاوي برابر کړي.
د دې چې کوم کپلای دی نو د یورپ او د امریکای او دغه په مقابله کې خوراغي له هغه سی پی سی او ستنخاوه ته نه ملويږي. خو د یو حکومت پرې تیر درې سلور کال کې دا کار وکړ چې په دې کپنو باندې دا یو پابندي کې خدا چې تاسو باندې درې سیدو ځاور کوي د دارو جرمونو مکمل ذمہ داری دا یو پرې کپنو باندې ورواچول. اوس دې چې د خوریکه خو په حواله باندې د خط قوانین جوړ شو شنورم کار په کار دی او کار په روان نه
لاربی مراتو سره په لګیدلی قطر هیواد کې هم یو د پام وړ شمیر پښتانه ژوند او کار روزګار کوي. هغلته د پښتني ټولنې یو فعال تن زاهد خټک وایي چې پښتانه له پاکستان سفارت څخه د خپل قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خټک په خبره قطري حکومت هم د مزدورانو په اړه یو شمیر ښه قوانین مخته راوړي چې هم د په وینا د هغوی د ژوند او کار روزګار وزور سره ښه شوی دی.
پاسپورت رینیول چې کوم دین باغ درې درې څلور څلور میاشتې آلی یا نه کوپته نو دغه مسایل اوس هم شته دي. خو قطر ګورمنټ هغه تبدیلیانې ډېرې زیاتې راوسته. سټینډرډ پالیسی چې لیبر چې کوم اکوموډیشن دی هغه به ویل مینټینډ وی. یو هر کوم نه سنگل امپلای ته چې کوم دغه ته به ای ټی ایم کارډ جوړیږي او دغه به په اول تاریخ باندې چې کوم دی سیلری رزي کمپنیانو ته دغه لکه د ګورمنټ طرف نه اوس انسټرکشن چې تاسو به غیتا هیلت کارډ جوړوي.
کتون کی عربی او د نړۍ یو شمیر نور هیوادونو ته د کارمندنې لپاره د پښتنو د مهاجرت تر شا غټ لاملونه د هغوی په خپل وطن کې نا امنی او د تعلیم او روزګار لپاره د اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. هم د دوی په خبره پښتانه ځوانان کوي غواړي چې د مزدورۍ لپاره نور هیوادونو ته ولاړ شي نو باید مناسب زده کړې او د څه کولو هنر ولري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې لنن ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنو وهلو اته ورځې مهم پیل شوی دی. د ماشومانو د واکسین او حفاظتي ټیکو اداره ای پی آی وای پیښور کې ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله ده. بلخوا د یونیسف د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ټیم مشر وایي ډیر زر به د افغان کډوالو په کیمپونو کې هم د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دری سلویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتر ورځنې مهم پیل شوی دی چې تر نهم مئی پورې به روان وي. دې مهم کې له څلورو میاشتو تر دیرشتو میاشتو عمر یو لک وی زرا دوه سوه شپږ شپېتو ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
نو دې کې دا وی چې کله یو انجکشن ماشوم ته ولګي نو داغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي چې کم تمنګ قوت مدافعت وي. دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. او یاد ساتي چې ایرډیکیشن د پاره چې کمزې کمنګ د مرض ختمو د پولیو اغې د پاره د پولیو ساسکو ضروری ویکسینیشن دی. چې کوم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس هم شته. اوس هم چېرته موږ نه ماشومان مسکیږي لګیا دي.
نوموړي جاته کړه چې ډېر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوس چې کوم کنفرم کیسونه شوي دي یو په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوي دا افغان دي. نو زموږ افغان ریفیوجی کیمپس کې هغه لګون ته کې ویکسینیشن سټرکچر لګون ته کې کمزور دی. او التنا په کونړ کې چې کوم صورتحال دی د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې تیر پنځو میاشتو کې. نو دا غي پوجا چې کوم کوم ضلعو کې زموږ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ترډ فیس کې به ان شاء الله د مهم چې کوم پولیو مهمي دا غي نه پس په هغه ځای کې هم مهم چلیږي او هغه تک به موږ ماشومان ته ویکسین ورکړو.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلې ماشومانو نه کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې سلور د خیبر پختونخوا سلور د سن او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خبر ایجنسی د صحت چارواکي وای په باړه کې د اوږدې مودې نه وروستو د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ځینې روغتونونه خلاص کړي دي او خپل کورونو ته ستنو شوو کډوالو علاج پکې پیل شوی، خو بیا ځایي خلک وایي په دغو روغتونونو کې اوس هم د سهولتونو او ډاکټرانو کمی دی. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باړې ډوګره روغتون او د صحت هغه مرکزونه چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت بچ پاتې شوي دي په هغه کې ځایي خلکو ته د صحت سهولتونه ورکول شروع کړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته وایي
بیچو موجود انفراسٹرکچر گڑبڑ شیو نہ مطلب بریتنگ اسپیس مونگ تو پکارو نہ مونگ دی کہ اگر اثر ڈونر زراغ لگے مونگ سرا اگر اثر مراست اوکڑ نہ غیب اگر بن تاون بندی نہ مونگ دا پنجش پگ میں تھے رقم مطلب دا ہیلتھ فیسلٹیز مطلب سٹارٹ لوگے کی مطلب ٹول سہولت نہ اور کیو فیمل سٹاف پکیو میڈیسن فرنیچر اگر مور سٹارٹ لے
تو باڑا کی دروختونوں دخلا سے دو پہک لا یو زیتن عبدالمتین پردای وای
مخے مونگ لگا ڈیرے مسالے وے جے تدا مونگ ایمرجنسی پیاش وا کرفیو قبل مسالہ بھی ونمے پہ خاول نہ شتل اس مونگلا د خپل اسپاتول لیدا کلو شو مونگے کومان ډیر خوشو لای او بل مونگ کومال د خواس کا او چ کم لگ لگ انداز سامان دای ډاکټرون دی بل بل مسالہ رو دای دارم کر پورا کلو شی چ مونگلا بهار اسپاتول لا ضرورت نه پیږي.
خو بیا د باړې شان پر دی وای چې ډوګره روختون خلاص شوی خو وس هم پکې زنه سہولتونه نشتا
ډیر مسلې دی هغه سہولتونه ل نشته ر پاسپاتول کې خل تاګر تا خو کول شي کلو شو ہسپتال خو اغا بنیادی سہولتونه چکم په یو ضروری په یو ہسپتال کې اغا په کې لانیشتره نو دغه وجنه خل وسم مجبور دي خصوصا د ډیلیوري په کیسونو کې دوسی مجبور وي چې نور ہسپتالونو لا یا په خور طرف ته لوړ شي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه کې زیاتره سیول روختونونه او د صحت مرکزونه وسلوالو وران کړی دي او دا ټول به بیا رغوي. چارواکي وای چې خوښه وکاله پس باڑا د فوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او وس ورته به کور شوی خلک راسته نشوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د مومند نه جلال آباد ته د ګورسل د لارې کار روزګار په کال 2010 کې بند شوی چې په نتیجه کې د دې سیمې سوداګران بې روزګاره شوي او کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي چې وړاندې به یې دواړو غاړو ته کاروبار کوو او د پېښور 400 او مردان پورې به سامانونه رسېدل، خو اوس د یادې لارې د بندیز له وجې د لویو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د مومند نه د مشال خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په کال 2010 کې د محمودو او د جلال آباد افغانستان ترمنځ تجارتي لار ګورسل بنده شوې ده چې له وجې د سیمې روزګاریان وایي هغوی ته تجارت بند شوی او ډېر په مشکل کې دي. د میا منډۍ ګنداو یو اوسېدونکی وایي چې وړاندې به هغوی په خپله د محمودو جنسۍ نه سامانونه افغانستان ته او له هغې غاړې به یې محمودو ته راوړل او سیمه د روزګار په اړه ډېره آباده وه. ولې دا سخت کاروبار پټه په ولاړ دی؟
اج محمد نامه مې ده. جلال آباد خلک بلل تراتل سبې اخیستل سم منګال تتلو تورخم نو دي زین نو سامان نه راولل لارې ماري آزاد وي سپونجیش په پکینو له اوس مطلب چې دا واتلس کاله به کیږي چې ډیر لات پکې ګډ وټ شوی دي. روزګار پکې ډیر زیات خراب دي. مخکې بچا 2000 روپۍ خرچه ګټل نو اوس مطلب چې 1500 روپۍ نشي ګټلې.
یو بل تن چې په هم دغه منډې کې لډې رو کولونه رهسه لاسګاړي چلوي وای چې کوم محل د ګورسل لار د تجارت لپاره خلاص و نو دغه بچي په پبلک یا غیر سرکاری سکول کې داخل وو. ولې د لار د بندیدو وروسته یې بچي مزدوري کوي؟
نعمت الله په یو یو ورځ کې موږ شل ګاډي خالي کول، شل ګاډي هم دوباره بیا ډکول. مړه د دنیا په مخ چې کم شي نه دي کنه، دا د افغانستان د لار نه راتلل او په ګنداو کې کم از کم په هغه وخت کې غرزانه کې موږ زر 200 روپۍ ورځ ګټله. اوس صرف او صرف دومره کیږي چې دا نیم سیر غوښه او بادرنګ او پیاز پیوالو بس. نور څه ذریعت موږ دلته نور نشته، نه کارخانې شته نه دغه شته دي.
د ګورسل دغه لار چې څلوېښت کالونه وړاندې به ورباندې په اوښانو او خرو تجارتي سامانونه وړلی شو، بیا وروسته ټریکټر او ټرالۍ وي. ولې په کال 2001 کې سړک جوړ شو چې د ګاډو تک راتک پر شروع شو او تجارت ته هم وده میلاو شوې وه. عطاالله خان د ګنداو اوسېدونکی دی او وای
او کوشن بچ کم راوړه او کې مې وجات راوړو دا وڅکا بیا راوړل بادام بیا پستا بیا راوړل ا بیا دلته خرڅول دي تر نوې تیل وړل وړي بیا وړل وړ بیا وړل دال مال او سوداګان پر مټي مال نه بیا وړل خوخان باندې بیا راوړل او خوخان باندې بیا وړل او زیات بسره د وطن خلک کوم خوېزي به دي دوی مې په خرو باندې خو افغانستان ته خلته منډایانی وي وغو ته بیا والا کول
بل خو د محمد جنسي سرکاري چارواکو ویلو چې ګني دغه لارې د یو ور بیا پرنست لپاره هغوی کار شروع کړی دی خدا وار به هم دغه لار کسټم محکمې ته حواله کوي چې ګنې روزګار قانون شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ماسپخین نږدې یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو
د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو سیاسي ګوندونو غړو پرون په ډیر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه کې حکومت د قبایلي سیمو د آنی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده چې بلابلو قبایلي سیمو ته د تک په مال خلکو سره خبرې کړې دي خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظر او قومي مشرانو سره مشورې کوي بیګه د پېښور په برتا کل سیمه کې پر وی مدرسې د لسی بمونو برید شوې چې په کې د چارواکو په خبره شپاړس کسان زخمن شوي دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي د سند صوبې په قاسم بندر کې د خپل زینو یا برتونو د شخصي کمنې حکومتي فیصلې پر ضد مظاهره کوونکو کې یو مزدور مړ شوی دی دغه پرمې پیښې د احتجاج کوونکو مزدورانو اتحادیه مشر حسین باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید دغه فیصله بیرته واخلي چارواکي وایي په دې اړه به دغه کسانو سره تر مذاکراتو وروسته یوه فیصله کوي افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې پورې یو چیلنج یا ننګونه وي جان برینن پرون ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې دغه خبرې کړې دي هغه د سرګندونې د القاعده د پوخانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15 کلیزی په مناسبت کړې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د مئی په 2 تاریخ په ایبټ آباد کې ووژل شو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته د نن په مرکه کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو د هغه سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې کړې دي نو راځي چې د نن په مرکه کې واورو
د مشال مرکه گران اردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کې نن را سره د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبای امیر د خیبر پښتونخوا د پاره د دغه ګوند چې کوم امیر دی او بیا په نوخار اکوړی مدرسه کې حقانیه مدرسه کې استاد هم دی عالم هم دی مولانا یوسف شاه صاحب را سره ملما دی دی سره به د دې د جن پاک له خبرې کو د دې د ګوند پاک له او بیا په روانو سیاسی چارو باندې د دې د ګوند چې کوم نظر دی په هغه باندې پوښتنه کوم مولانا صاحب یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو که زموږ اوریدونکو ته مو دا وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري او ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې
زه د مشال ریډیو د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته موقع راکړه چې زموږ خیالات دا کوم ته ورسوي او الحمدلله په دې وخت کې د مشال ریډیو نه اکثر خلک زموږ پښتانه ډېر لوی فائدہ حاصل دا مونږ ته په دې باندې ډېر خوشحالي او مسرت ده زما بنیادی تعلق خو لکه مروت سره ده او په سن 1964 کې زما پیدایش په لکه مروت کې شو الحمدلله زما ټول خاندان هم عالمان دي زما پلار هم عالم او زما نیکه هم عالم او زما ترونه ماماګان چې څومره زمونږ خاندان د ټول علما او خاندان ده نو زم د سن 1978 نه ما آغاز د خپل علم وکړلو. اول ته د روم اسلامیه لکه مرض کې مې سٹارټ واخیستو، بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. میز کې زه یو کال لپاره کولاچی ډیر اسماعیل خان ته لاړم، چلته ډیر لوی بزرګانو مولانا قاضی عبدالکریم صاحب، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیٹر هم و، هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګه ټانک کې زما یو دوه کاله تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر صاحب په مدرسه کې چې ایم این ایم هلته مې یو کال فیض حاصل کړی ده. په 1988 کې بیا زه دارالعلوم حقانیه ته رالمه. په هغه وخت کې د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله چې د دې مدرسې بانی مبانی و هغه هم ژوندی و، او ما دلته خپل علم بیا دوه کاله مې دلته خپل آخرانی علم حاصل کړی
چې دغه علم مو پوره کړو. تاسو خبرو کړ چې په حقانیه مدرسه کې ده، نو دلته معلم په حیث دغه شوې که بیا بل خوا لاړې؟
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم مې حاصل کړو مکمل مې کړو، نو د خپلو استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر او خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. په دا تقریبا په 1990 کې ما خپل آغاز تدریس کړی ده، او ورسره ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب په سیاسي امورو کې معاونت مې هم شروع کړلو. د جمعیت علما اسلام په مختلفو عهدو باندې هغه وخت نه ما کار شروع کړی.
تاسو په سیاست په خبره کوو، خو چونکې مونږ دا سات په حقانیه مدرسه کې ناست یو، ډېر لوی تاریخ لري، ډېر یو لوی نوم دی، که د دې مدرسې په هکله مو خبرو کا چې دا د دې بنیاد کله کېښودل شوی او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي؟
خالد صاحب د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب په دیوبند کې استاد و، او ډېر مقبول ترین استاد په هندوستان کې دیوبند کې استاد و. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمهم الله تعالی او د نورو استادانو په اصرار باندې هلته تدریس شروع کړی و. چې کله تقسیم پاکستان وشو سن 1947 کې، نو بیا لارې بندې شوې. په رمضان کې تقسیم وشلو، نو رمضان نه بعد زموږ مدرسې کلاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده و چې ځم به، لیکن لارې بندې شوې. نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده، نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زموږ مدرسه کې 4000 کسان دي، او دا 1500 کسان په دې پنځم تاریخ د مئی باندې دا به انشاءالله پګړۍ هم تړي، دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم، په یو یونیورسټۍ کې هم، د ټولې دنیا یونیورسټۍ کې یو کلاس کې 1500 کسان چیرته نشته، اے بی سی وی پکې، لیکن یو چتلان دی یو استاد ته مخامخ 1500 کسان. دا یو دارو مکانیه ته دا کریډټ او دا اعزاز حاصل ده چې مونږ سره دغه طلبا به انشاءالله استاین لري مکمل کړو، دوره حدیث مکمل کړو، اوس به دا پګړۍ تړي انشاءالله.
نو دغه زده کوونکي د ټول ملک نه راځي، د بیرونی ملک نه پکې هیوادونه نه پکې وي؟
په دې وخت کې خو د بیرونی هیوادونو خلک نشته پکې، چونکه حکومت له طرف نه سختې پابندیانې دي. پخوا به مختلف خلک راتلل، لیکن الحمدلله د پاکستان دا هر ارګوټ نه خلک راځي.
مولانا صاحب سیاست څه کړی رالی؟ تاسو د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګروپ، نو دغه سیاست کله لکه عملي سیاست مو کله شروع کړو؟
خالد صاحب چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی وفات شو، نو هغې نه بعد د جمعیت علما اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شوه. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمن صاحب کولو، د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب رحمهم الله کولو. نو زه د حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډېر لوی لوی اکابر مشایخ، دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره و. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی ده. زه الکوم دوه مې درجې، طالب ومه درې مې درجې، نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی ده. بیا زه د طلباو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوم. د صوبې صدارت راسره و شپږ اته کاله، دارنګې د مرکز عهدې راسره وې. د جمعیت طلبا اسلام په نام باندې چې زمونږ د طلباو تنظیم ده، په هغې کې ما تقریبا دا 15 کاله کار کړی ده.
دا سمیع الحق ډله، مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستي ګروپ نه جدا شو؟
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پمینار پاکستان کے مولانا سمیع الحق صاحب تقیادت حوالہ کرلو، په یو لاس کې قرآن ورکړو په یو لاس کې کلاشنکوف ورکړو او هغه ته یې دا امر وکړلو هغه د ټول پاکستان سیکرټری جنرل مقرر کړو تر دې وخته پورې مولانا سمیع الحق صاحب د هغې ګروپ قیادت کوي
د کلاشنکوف ولې ورکوو
دا هغې هم ضرورت و په هغه وخت کې د جهاد زمانه وه په هغې وخت کې روس او پاکستان تر ننوتلو
مولانا صاحب بیا خو تاسو پارلیماني سیاست هم کوئ لکه الیکشن هم کوئ په جمهوریت باندې یقین هم ساتئ
مونږ په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې په جمهوری لارو باندې سیاست کول غواړو خو که په پاکستان باندې هم د افغانستان غوندې صورتحال رالو نو بیا به هر څوک راوچتېږي او هغه به د جمهوری لاره بیا پرېږدي خو په دې وخت کې په پاکستان کې مونږ جمهوری لاره اختیار کړې ده ځکه چې د ټوپک هغه ضرورت لا نشته دی بیرونی قوتونه کول کار نه دي راغلي زمونږ ملک ته راداخل شوي نه دي افغانستان ته روس راداخل شو نو ټول امت را پاڅېدلی ده ټول عرب را پاڅېدلي دي ټول جم را پاڅېدلي دي ټول یوروپ را پاڅېدلی ده امریکا ځکه خو راغلی وه امریکې زمونږ سره خو مینه نه وه دنیا دا را پاڅېدلې وه
خو دغه جنگونو خو افغانستان تباه کو او د هغې ولس در په در کو
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغې ته د افغانستان حواله کړلی شي ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي روس مداخلت وکړو ظلم یې وکړو زیاتی یې وکړو ټولې دنیا لعنت ورباندې لېږلو چې غلط کار دی وکړو یو غریب ته د بد نظر وکړو وړوکی ملک ته نو ته جارحیت کوي په هغه باندې رنوځې
مولانا صاحب د پاکستان خبره وکړو چې کله هم داسې حالات جوړیږي نو ستاسو ګوند یا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب دا کله دفاع پاکستان جوړ کړي دفاع افغانستان جوړ کړي نو دا دفاع خو د فوج کار نه دی دا خو د سیاستدانانو یا د ملیانو کار نه دی
د ټوپک د لارې نه دفاع هغه د فوجیانو کار ده او د سیاست د لارې نه دفاع هغه زمونږ سیاستدانانو کار ده مونږ د دې ملک باشندگان دا ملک مونږ ډېر په قربانیو باندې آزاد کړی ده مونږ دا ملک داسې په اسانه باندې بیرونی مداخلت په دې کې نه برداشت کول غواړو نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستانی ده دا هغه په یو یو رګ کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده نو هغه راوڅت شي او ټول قوم را جمع کړي هغه تنها یوازې پرواز نه کوي بلکې ټول قوتونه را جمع کړي چې راځي اوس به دا اور مړ کول غواړي دا اور به مړ کوو
خو بیا مولانا صاحب دغه یو تاثر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا د مذهبي ډلې ستاسو د پاټۍ خبره نه کوم فوج ته یا دغه څه چې کله دغه شي نو دوی روچت کړي او دوی د خپلو دغه دپاره لکه جلسې جلوسونه پیو کړي دا یو تاثر خبره کوم نو تاسو څه وایئ ستاسو د خپل ګوند پاټله سوي او دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسې جلوسونه شروع کړي
خالص دا زمونږ په ملک یو عمومي خبره ده چې حکومتونه څه خبره وکړي نو زمونږ خلک فورا په امریکې باندې الزام ولګي چې دا امریکې کړی او که دلته سیاستدان څه خبره کوي نو هغه په آی ایس آی باندې الزام لګي حالانکه حقیقت دا ده چې په دې کې زه خدای وحده لا شریک ته چې یو فیصد هم د فوج تایید نه حاصل یو فیصد هم د فوج تایید نه حاصل بلکې فوج خو لګیا د هغې خلکو خلاف اپریشن کوي هغه خلاف هغه خلک غریبانان را نیسي چې کوم خلکو په دې تحریکونو کې اسې اخیستی وي نو دا یو جذبې په بنیاد باندې مذهبي خلک اوس هم راوچتېږي اوس هم جمع شوي وو دې کال هم جمع شوي وو حالانکه فوج ته خو څه خطره یې څه نشته یا فوج به یو نه خو نه دي خو هغه ما وویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده نو بیا به هم راوچتېږي بیا به هم راوچتېږي دا د ایس آی په وینا نه وي دا د ادارو په وینا باندې نه ده جذبې په بنیاد باندې راوچتېږي
خو بیا ډېر لږ وخت سپاره داسې هغه نشي لکه تیر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو خاص وخت پورې
یقیني خبره ده دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره بیرونی دشمن هم ده اندرونی دشمن هم ده حکومتونه هم دي دا ادارې هم دي نو دا زمونږ سیز دغه خلک تباه کړي بیا دا اختلافات پیدا کړي دا منځ ته راودانګي نو دا بیا زمونږ هغه اتحاد اتفاق اغه خراب کی
مولانا صاحب ډیر وخت خبره ونه کو دی حکومت کې ستاسو ګوند ته بیا تاسو ته پکې یو ډیر لوی ذمہواری دغه شی و چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکې خبرو ته تیار کې پاره کې ډیر تل راتل مو شو دلته اکوړه خټک کې و ډیر زیات غونډم کې دی دغه توقعات ا خبرې بیا اولونه شو یغه کامیاب ولنه شو
مونږ نه یو زله په 1 جنوري باندې په 31 دسمبر باندې وزیر اعظم سے مطالبه وکړل، اپیل وکړو چې تاسو راشه مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا سمیع الحق صاحب ته چې دا اور په ملک لګېدل دا نو دا اور مړ کول غواړي. مولانا صاحب چې ډېره ښه خبره ده چې مونږ نشه کېدلی چې مونږ په هغې کې کوشش کوو، بیا مونږ په هغې کې یو حده پورې سفر وکړلو، خو وزیر اعظم صاحب وروسته شروع بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوله حکومت شروع کړل، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نومونه راغله او بیا مونږ میدان ته ودانګل. خپل سر مو په تلي کې کېښودلو، دا چې اسانه خبره نه وه. په هغه زمانه کې د دې خلکو خلاف د دې میدان ته راتلل دا څه معمولي خبره نه وه، لیکن مونږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدلی دا اور مونږ مړ کړو. مونږ د عوامو خیر خواهو، مونږ د پولیس خیر خواهو، مونږ د فوج خیر خواهو، مونږ د طالب خیر خواهو، مونږ د دکاندارانو خیر خواهو. دا اور هر چا ته نقصان رسولو او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي. نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب دغه اور تاسو په خپل کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه ووی، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یې یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی دا هغه خلک چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده نو هغه چې تر څو پورې د هغه د لاس نه هغه تیلی رخیسته نه ده، نو تر هغې وخته خو دا اور نشي مړ کېدلی. چې حکومت وغواړي چې دا اور دې مړ شي نو بیا مړ کېدلی شي. لکه مثال په طور باندې خالص په هغې کې هزار مسلې وي، په هغې کې د قیدیانو مسلې وي، په هغې کې نورې ډېرې مسلې وي، نو که حکومت لږ لچ ښکاره کړی وای نو بیا دا اور مړ کېدلی شي.
خو بیا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلي چې طالبان دغه بچي دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلي و؟ پکار ده چې هغه خو بیا د ده خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي و چې دا زما بچی دي. زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب ته خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي و چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغې وخت کې خو د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه. په هغې وخت کې امریکې په مداخلت کړی او په افغانستان کې او افغانیان طالبان برسر پیکار و، جهاد د هغې خلاف و، جهاد علم اوچت کړی و. نو دا تقریبا د لس پنځه لس کاله مخکې خبره ده چې دا هغه وخت کې امریکا مداخلت وکړل، 2001 یا 2002 خبره ده.
اوس خو بیا دغه خبرې کېږي چې یاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت کینی په خبرو اترو دې مسله حل کی، پاکستان دې پکې خپل کردار پوره کی، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې عمل کې سیاسي ګوندونه او بیا ستاسو غوندې عالمان او مذهبي ګوندونه څومره کار کولی شي؟
مونږ په دې کې دعاګانې هم کولی شو، بنیادي خو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي. لیکن په ظاهره باندې په دغه مذاکراتو کې د افغانستان امن ناممکنه ده، تر څو پورې چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده، تر هغې وخته پورې مذاکرات ناکامه دي. د طالبانو اول شرط دا ده چې مذاکرات با علم کوو چې افغانستان نه امریکا وځي، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره چې څوکنه برابرېږي دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانی څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک کې ناست ده؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینې او په خبره او په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو او ولې مداخلت کوي افغانستان کې؟ افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کول شي. امریکانه، جرمنه، فرانسه، هغه سره ما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پرده سره ده، هغه خو کور کې ایسه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره منشي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټول نړۍ د دې خطې د امن دارو بازار په افغانستان باندې ده.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟
دسه
پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصله خپلې کوي. لکه د ممتاز قادری شهید فیصله
دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوی ده.
تاسو ګوند په ایم ایم ای کې متحده مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او داغي یو خ ممبر و. دغه متحده مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد په اړه بیا خبرې کیږي، تاسو ته په کیسه دغه شته؟
متحده مجلس عمل په جوړولو کې زمونږه اساسي بنیادی کردار ده، ځکه چې دا خلک کمونږه په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړی نه وای نو دوی خو د یو بل مخالف یو بل سره نه کیناستل. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کینول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق سے حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم ای دی خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم ای خپلو مقاصدو نه خطا روانه ده نو مونږ د ایم ایم ای نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مره مقبولیت یا فعالیت نشته څنګه چې د مولانا فضل الرحمان ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې؟
نو هغه یو عامه سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، چې شریعت نه خلاف سیاست وي نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټۍ سره هم چلېدلی شي، هغه جنرال مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو خو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټرو مو بیا د قومي اسمبلۍ غړ هم جوړ شوي دي. په دا یوه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف څه دی؟ دواړه جمعیت
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه چې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه وجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او که نه وي هغه پروا نه شته.
مولانا صاحب هم دغه خبره کوي، ستاسو او د هغې په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو یو، لیکن سیاسي لاره چې کومه ده هغه زمونږ اختلاف ته پکې. لکه مثال په تور باندې جنرال مشرف الفو باندې دوی دستخط وکړلو، مونږ دستخط نه پې کولو. مونږ وی دا لوی ظلم ده چې څومره هغه مشرف بکواس کړی و، هغه بایس نکاتو هغه ټولو ته آئینی حیثیت یې ورکړلو، مونږ د هغې خلاف کړی ده. ده د بېنظیر حمایت کولو، مونږ د بېنظیر مخالفت کولو. اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کوي، دې نه مخکې زرداری حکومت حمایت یې کاوه. نو مونږ خو داسې نه شو پټ سترګې پټولی چې په هرې خبرې د حکومتونو تایید او حمایت وکړو. اوس د پانا ملک مسله راغله، نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغې حمایت وکړلو.
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب، تاسو د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې، د مدرسو په هکله دغه اصلاحات ته په کوم نظر ګورئ؟ ستاسو د پارټۍ څه موقف دی او څه ویل غواړي چې دغه اصلاحات تیر شي؟
مونږ جی د مدرسو د اصلاحاتو نه انکار نه ده کړی. زمونږ مدرسې الحمدلله دا یو کلاو کتاب پسند باندې پرتی، مونږ هر چا ته دعوت ورکړی چې راځئ وګورئ زمونږ مدرسو تعلیمي نصاب هم وګورئ، نظام هم وګورئ. الحمدلله په هغې چې کمای نشته، چې کوم ځای کې مونږ کمای محسوس کړی دا نو زمونږ یو بورډ د وفاق المدارس هغه کمی ازاله مونږ کړی ده. په دې وخت کې مونږ کمپیوټر په مدرسو کې شته، په دې وخت کې مونږ میټرک پورې دا کوم ضروری علوم چې دی، ریاضی دا، اردو دا، انګلیش دا، مشاهد علوم دا، دا ټول علوم مونږ په نصاب کې شامل کړي. نو مونږ وایو چې زمونږ مدرسو الحمدلله نصاب کې چې کله کمی مونږ محسوس کړی دا نو مونږ خپل د هغې اصلاح کړی.
خواهی هوئی چې یاره دا هم حساب کتاب و سر وکړی شي چې دا چنده دي ته د کم دی نه راځي. تاسو دومره لویه مدرسه چلوئ، دغه چندې په کار دی چې د دې حساب کتاب وشي؟
هغې د ټولو پاکستان مدارس اډټ کوي، مونږ سره باقاعده اډټ رپورټ شته، د چارټرډ ادارې نه مونږ رپورټ کوو، اډټ کوو، او هغه اډټ رپورټ هر مدرسه ورکاره کولای شي، او دا ټول ورته ورکاره کړی دي چې که تاسو ثابتولی شي چې مونږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندهي وکړي. که نه ټول قوم په چندو باندې چلیږي. الحمدلله دا قوم یو دین د جذبې نه ډک قوم ده، خپله روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسه رسوي. دا دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي.
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي، هغوی دلته څه فیسونه ورکوي، پیسې ورکوي؟ که دا ټول چندو
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته. مونږ هغې ته روټۍ مفته ورکوو، مونږ هغې ته کمرې مفته ورکوو، مونږ هغې ته بجلی، پکی، ګیس، ټول سہولتونه الحمدلله په ټولو مدرسو کې مفت دي. په دارالعلوم حقانیه کې یوه روپۍ مونږ اوسه پورې چا نه ده اخیستې.
چنده ده؟ څه کم دن راځي؟
دا د ټول پاکستان خلک ورکوي.
مناسب چې اوس لکه د انجینیرنګ کالج نه یو سټوډنټ فارغ شي، هغه انجینیر شي، د میډیکل نه هغه شي ډاکټر شي، دغه تاسو د مدرسو نه چې کم طالبان فارغ شي، نو دوی ته بیا کم کم ځای کې کارونه ملاویږي، روزګار دی بیا څه کوي؟ دغه مو فکر کړی دی.
الحمدلله زمونږ دا سلسله چې ده دا ډېره وسیع سلسله ده، دا په هر میدان کې کار کولی شي. په دې وخت کې ته ګورې په هر میدان کې، په سیاست میدان کې علما مصروفه دي، په تجارت کې مصروفه دي، په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي، په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي، په یونیورسټیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي. د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تلی شي. تدریس هغه کولی شي، امامتي هغه کولی شي، خطابت هغه کولی شي، دعوت و تبلیغ هغه کولی شي، تصنیفاتو کې هغه مصروفه دي. نو هر میدان کې هغه الحمدلله لګیا دي، برسره پیکار دي.
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونو نه کسان ونیول شي چې هغې د څرخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقاني مدرسې سره هم داسې څه واقعات تړلي دي، نو د دې تاسو بیا دغه کوئ چې دا واقعي د دې ځای و که د بل ځای کسان د تورونه؟
ګوره جی، په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده. د دارالعلوم حقانیه په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسو باندې لګي دي، خو مونږ وایو چې هغه الزامات هغه ثابت کی ښکاره دي کی قوم ته دې ښکاره کی مونږ ته دې ښکاره کی چې کومه مدرسه پکې انوال ده، کومه مدرسه پکې لړلې شوې ده، هغه دې مونږ ته مخای. مونږ به د حکومت نه مخکې هغه مدرسه بند کړو چې کومه مدرسه باندې دا اعتراض ده چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوث ده، هغه په دهشتګردۍ کې انوال ده، مونږ هغه مخنیوي لپاره تیار یو.
ستاسو پټه درنه خپل مینس کې الیکشن کیږي؟ لکه زه وینم مولانا سمیع الحق صاحب د ډېر وخت نه دی ګوند مشر دی، نو نور څوک نشته چې د دې مشري والي؟
بالکل زمونږ باقاعده انتخاب کیږي. مولانا سمیع الحق صاحب بالکل همیشه د پاره نه ده جوړ شوی. دې نه مخکې مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب امیر و، بیا هغې نه بعد شیخ الحدیث مولانا نعمت الله صاحب چې د کوهاټ نه ایمینې او درې څلور ځلې ایمینې جوړ شوی و، هغه امیر و. چې کله هغه وفات شو نو بیا په ټولو مشرانو کې مشر عالم دی و، نو علماو بیا د دې انتخاب وکړلو او د امیر جو.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
مهرباني، شکریہ جی.
د سولې پر لو
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا زمينه نجوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو، شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو، د غرونو خلک یو کارونه د بازار نه کوو، شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو، شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو. واچول د سپوږ مې پرانا پستن کی تار شو واچول د سپوږ مې پرانا چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نه کو شډل بدل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نه کو شډل بدل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو شډل بدل ګرځو هیڅ ډول او سنگار شڈل پڈل گرزو ہس ڈول سنگار نہ کہوں